سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاسادای رادیو ناوړي زموږ د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن چهارشنبه خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې فرانس پرس د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله راپور ورکړی و چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډېر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې پر افغانستان طالبانو له واکمنې دوه هیڅ مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټي ښار کې د طالبانو د قونسل په توګه دنده ترسره کړې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان فرمان ورکړی چې له مخې ایران د نړیوال اټومي ادارې د انرژي له ادارې سره همکاري د روي. روجز خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن چهارشنبه د پزشکیان دغه پریکړې خبر ورکړی. د ایران ولسمشر د اقدام وروسته هغه کوي چې امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردون، طنز او اصفهان کړې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران د اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تل ابیب ترمنځ څلور باندې یو ورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینس پوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکزی د اتریش په پلازمېنه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ترکیې پولیسو په استنبول کې د پرون شپې په پراخ مظاهرو کې څلور کسان نیولې دي. د مظاهرې د استنبول د پخواني ښاروال اکرام امامغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت ترسره شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی دی. په زرهاوو کسانو پرون شپه د استنبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم پر وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امامغلو شو رونی ورکول. امام اوغلو چې د جمهوریت غوښتونکي خلق ګوند له مشهور څیرو دی، د ترکیې پر اتلانکو ټاکنو کې چاته مده په 2023 کال کې ترسره شوه. د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال و. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپل یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانس پرس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 309 د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هېوادونه چې وي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا ګرمه وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیرو څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې صفه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي. له ایران د اخراجیدون کشمیر به ساره بلل شوی دی. بل گاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایران د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت لري نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره د مرستو ژمنه کړي. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د کشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او پتیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي. په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د قچار مدیریت کېدلی شي نو خبرونې ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتس اپ ده. که چیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422301. باید یادونه وکم چې لوړان دي زینو او ریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته را لګري دي. د غراز زموږ په پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصری پریخی هغه به هم د خبرونه په ترڅ کې له تاسو سره شریکو. خاغلی میاخیل په دوهم نیمایي کې راځي خبرونه سره وسلېږي. خو اوس ورزو حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب ستړي مشي، تاسو هم دغه د افغانستان تحولات نږدې ساری په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته، څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین تاسو، لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته راځم پر باس باندې. متاسفانه تنها دانه چې دی ایران دی دولس ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود، او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده، او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده، او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوي دي د افغانستان په اړه، او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنی ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره، چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي، دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسائل په خطر کې دي، 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی، او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوخ ده، هم د اقتصادي له پلونه د 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار لخوا نه ورکول کیږي، چې تاسو کلیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2015 کال کې $140 میلیونه د مهاجرینو لپاره یونیسیار خپل بودیجه درخواست کړې ده. ولی ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره $10 میلیارده تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم خبره وکړه چې 99% دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو، او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیار 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي. نو دا د موږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چلته تللي دي، هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نور برخه چې دي، دا ایرانیان باید وکړي. نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې، او ایرانۍ دته نه حاضرېږي چې په یو ځای کې دای کار کوي، باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه ده، نور مسایل دي. ولی هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي تجاران دي هغه دوی غیر قانونیات به د اولیت پرده ورکړي، چا مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي. عام افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني هغه د بیمې او نور مسایلو نه بې برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته، دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په سړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین دي تاسو د نفع لپاره دغه ده د باسو خلاف د ټولو قانونو.
مننه ستانکزای صاحب، ډیره ښه رڼا مو واچوله په دې عواملو باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغسې بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. وروسته به بیا لږ زره په دې تم شو او خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي، له کمو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي، ولس او ځوانان څه کولی شي چې د کډوالو دغه بېسارې ستنېدنه ښه مدیریت شي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، ځوان فکر خپرونه اوري. ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې سارې راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي، ولس او ځوانان څه کولی شي؟
دغه د هلمند مساکلانې اړیکه ګیر کړې ده. دغه مې خپل په هېوادوالو راده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي دې سره دې لاسلسی ورسره وکړي، پیسې مسجد ورته کومات ورسره وکړي.
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نورې سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې، څه ډول وضعیت ګالي هغوی؟
یا تر اوسه خو دلته چندان نه دي راغلي. چې راغلي مې د یو څو کورنۍ راغلي دي، موږ خلکو ډېر کومکونه ورسره وکړو. دا د هر مسلمان وس توفیق باید چې ورسره وکړي. دغه بېچاره خواران کډوال هلته نه پېژني، نو چې موږ افغانان په دغه پوه شي او کومک ورسره وکړي.
داسې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره، له دغو محدودیتونو سره سره، لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي. تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې، آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي او همدغو ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي، بیا له هغه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هېوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ دی. دلته خو ډېر دغه ده، وچکلي ده، دوی ته دغه ده لاس دي چې نیستي و دغه دی. دوی مې دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی. دوی باید چې ولاړ نه شي، دغه خپل وطن دی، خپل په وطن کې باید چې وکار او کسب زده کړي. په پردي هېواد کې نه کېږي. هغه دې ته لاس کال بهتر کړي، څلور کال بهتر کړي، هغه دې نن بېرته راباسي او ولاړ شي، موږ د هېواد ووځي.
خا مغه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت وسې چې اړیکه مو نیولې و. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. لوګین
صاحب خدای درا او څنګه شپه خیره؟ و ډېر مننه. هم ستړي مشي، کوم ځای مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې بي ساري صفه باندې څه نظر لري؟
سلام احمد اجلم د روزګان سره
اړیکه نیولې. خا عادل صاحب مهرباني.
دا ټوله زموږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال زموږ پر حکومت بندیزونه لګېدلې دي. بل دا خبره ده چې په دغه حال کې دی مشه ماجر اقتصاد ډېر کمزورې دي. پخوا مو زه خو کنار کړل یو عواید مو ترلاسه کول، هغه اوس ټوله پر موږ باندې. موږ خپله په ځان پسیار یعنې د دوه سوو خزانه په دا ټوله زموږ په ولایت کې دي. څوک وایي چې زه لرمه یا ستا نهشته، وروره دلته هېڅ نهشته. نو باید چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي، بیا چې راړي بیا دلته زمینه ورته برابره کړي. دلته موږ ډېر ډېر ځمکې دستونه لرو. باید چې دا زموږ د حکومت همکاره شي، برمې ورته ووایي او بندونه موږ ته وتړي. دلته دا زموږ داخلي مهاجر له خوران دغه حساب دي ساده تلویزي که نه. ما نن یو سړی یو چا ته ورمزدور کوي په 1500 کالدار یې 1500 کالدار یو 120 افغانۍ کېږي. نو بهره سره یې ورته دا د سترګو لیدلی حال دی. لوجن صاحب یو سلام، اتل صاحب ته یو سلام، پیرات کی اسنغات و سلام.
کور ودان سلامت او سی عادل صاحب، دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي، با دي ورځي غالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورتوي، نو دا واقعیت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینه یا سرچینې هغومره نه دي لکه پخوا چې وې. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ، تېرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیسیار استازی هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي، ځکه دولت سره نړیوالې مرستې هومره نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت یې ملاتړ وکړي. په هر حال پکار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوا نه او د کوربه هیوادونو ته د پکار ده چې دومره فشار رانه وړي، حداقل کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول استان کړي. بل اوریدونکو لرو د سره خبرې کې بیا بیرته باس تر استنې ګل ملمنو سره باس مخته ورستړي مشي. ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. ډیر مننه سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماسمه لتاس ته ملمنو ته سلامونه.
مننه خاموش سیف، سلامات اوسې. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري څپې د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډیر ډیر شمیر افغانان فلیران څخه دي کله پاکستان څخه دي راشل کی او دا لړۍ تقریبا کلونه وصل چ روانه ده. نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي، مهاجرت مجبور کیږي، هغه دلایل ته ګورو هغه عاملونه نو دوی مجبور کیږي څوک خوښ نه دي خپل یوا څخه خپل وطن څخه د مجبوری یو اخیری حد چې د خپل یوا پرېږدي کورنۍ پرېږدي په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي. او زما په نظر سره دا په کار د مجرد د پاره یو خودی لاملونه په ګوته دی، ا د معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دی، د وظیفو نشتون ده، یا د کار زمينه نه درته مسایه ده، نور داسې ډیر لاملونه سته. د دوی لپاره دا پکار دی چې دغه لاملونه چې دی چې دوی اړسوي دي مهاجرت ته تمرکز پکار ده. مثلا بیکاری ده، باید کار ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبا کای ستاسو
غږ
او غږ مو وزه مهرباني تاسو سه دا ما ورکي ان شاء الله چې دا زل بسامي
او ان شاء الله هغه دا وموس کوم اجرین روان دي له پاکستان دي کله ایران دي دولت لپاره دا پکاره د دوی تشپنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو. خو بیا دا لړۍ که وسو ورته وګور ولاړه ده، د دوی لپاره باید کار زمینه مساعده سي، تجارانه تشویق سي، او خپل سرمایه گذارانه تشویق سي، هغوی سره مخامخ خبرې وسي، او دولت باید داسې د کار زمینه مساعده کړي. یو لامل زه وایم د جمهوریت د وخت عسکر دي یا د نظام خلک دي، دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کېږي. حتی نظام کې وظیفه مه ورکوئ، دا موږ منو در سره چې تاسې په نظام کې ملکي بخش کې وظیفه ورته ورکړه، یو پیاده توب ورته ورکړئ چې 15 زره افغانۍ د عایدات ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې ورته یو وظیفه یو بست ورکړه. له دې سره سره چې دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي، یو بست امتحان ورکړي، کامیاب شي، استعلام ورسېږي تر استخباراتو پورې، استخبارات بیرته استعلام وکید کی او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دا نه هیله چې ماته په دولت تو یا په اداري بخش کې یا په ملکي بخش کې وظیفه نه راکول کېږي. اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دوی وایي کېږي چې مهاجرت وکړي، له مهاجرت سره سره بیا د لغې هواد مره شړل کېږي بیرته په جبري ډول، قانونیت للی دي که غیر قانونیت للی دي، تاسو ویني چې هغه شړل کېږي په زور باندې. نو لغه ځین بیرته نه هیله دل تراسي، بیا انسان مجبور کېږي چې د ځین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپورټونه اوریدلی، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډیر سخت شي، هغه اخیری حد ته ودرېږي، نو بیا دوی مجبور شي. احمد پښتو کې هم دې وای مجبور ته موه چې غشتل، نو چې مجبور سی بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دی او د نه جبراني دودي. نو په دولت نه ځغ دا چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي، په ملکی بخشو کې کار ورکړي، اجازه ورکړي، نور تجارانو باندې دغه ځغ دا چې دوی سرمایه گذاري وکړي، دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اخلي، کار ته وسپارل سي. دلته ډیر کډرونه موږ لرو چې هغه ډیر لیسانس سي، ماسټران سي، هغه ته کار وسپارل کېږي. خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلی دی چې هغه د تاریخ نسی لیکلی تاسو نور کې هغه تاریخ نسی لیکلی هغه توګه زموږ علمي چې تاریخ څنګه ولیکم فقط انځاتي هغه انځایم نه ایزله نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د واسطې په ذریعه سره لګېدلی بل ځوان بیا ماسټر دی بل ځوان بیا ډاکټر اخیستی ده هغه په کور ناستی هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمینه ورته مساعده وو دا د سټیج په مخ یا د کاغذ پر مخ یا د میډیا په مخ دا خبرې دي په عملا کې هیڅ نتیجه نه رسوي عملي کار وکړي د مځکو د لړۍ ویش خبرې کړې ده هیڅ چاته یو نه توضیح شوی او بل په ځوانانو مې بیا دا غږ دی په ولس مې دا غږ دی چې د مهاجرینو ورونه د غزمر څیرونه دي ونه دي زیدرت مجبور سي راوشل سي دلته راسي تاسو کرای کورنه قیمت مور کوي دوی سره د همکاري وکړي چې نو ورته مسایده کوي او بل داسې ځوانان باید دوی سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودري وکړي ساتو په شو ودري او په ځان بي سياسي نو ډېر نه خالي دي ولا زموږ مدرد وکړي خو انصاف نشته حق اقدار ته نه سپارل شوی
نو سره څه وایم سلامات صحیح علامه خوشاله لره ډیره مننه په سر پوری تبصره مې وکړه په تبصره مې وکړه کور ودان سلامات صحیح وريدونکو وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونې لمرمنو سره خبرې وکړو میا خل صاحب ورس سره سره وصل شي هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي اسانګز سي تاسو غږ ملمنو خبر واوریدل اول لاندې تبصره د ملمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکي اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي وطن پرېږدي ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي د کار زمینه هم کشته یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوی دي او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړې دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکړي که د کار هغه مکتوب هم تر لاسه کې استخباراتي وای بیا ورته ردی نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي بیا براسو دي ته چې څه کول په کار دي تر څو له اوسنۍ موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بیسار استنیدنه سم مدیریت شي
میرا مننه لودین صاحب چې به واخره راکه د ورونو په باس باندې راځم ګورای یو خدای دا چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري نړیوالو سره اړیکې نه لري او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستې لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه هغه نن شتون نه لري بل موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نه جفا جوا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود د 10,000 یو 10,000 یا 15,000 کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې نو دا سرپناه غواړي امنیت غواړي په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا 15 د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بیرته اخراجېږي د دوی د ژوند مسله شته د امنیت موضوع یې ده لکه څنګه چې دا ورو د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریض لري هغه یو جلا بحث ده یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په دریو قوو کې درلودل هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي که چېرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي لکه څنګه چې دا ورور وویلې هغه بیا استخبارات ردوي چې دا خو پخواني حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده دا لویه ستونزه ده بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 250 تر 300 کسان تنها د جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي همداسې د طالب په اړخ کې هم ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه آسیب ویني نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی
په خپل کورو کې یا په پټې کې یو کار کوو تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کیږي ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي د دوی نه کونډې پاتې شوي دي دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله نن دغه خلک نه کار لري په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده د کښت وخت و هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي ولی هغه ریبل شوي هغه ټول سیل وړي دوی فصلونه سیل لاندې کړه ځمکې وی وړي په زرهاو جربه ځمکې خراب کړي نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی زحمت ایستی د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کوي پاتې دي کورونه یې چې نیولي دي پیسې ورکړي دي هغه هلته پاتې شو یعنی دا خلک پیسې نه لري ټول اخراجېږي په جبري شکل اخراجېږي په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي او دلته مرازې هېڅ شی نه لري حکومت هم اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي او دا یو لوی پرابلم دا او تنها دا طالب نشال کوي بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي په اقتصادي مسایلو کې دوی تجارتونه لري او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای متاسفانه نه ده کړی ا د اقل دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي روابط لري یا ډیپلوماتان دي یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی دلته د اوبو مسله شته د پردې تر شا ځینې معاملې شته او دا دوی به دته خوشحاله وي چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي ځینې کېدای شي د دوی مخالفین دوی احساس د خطر کوي او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش نورو برخو دوی پردې شاته یو معامله لري او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي او دا ولس بې عزته کېږي او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې نو تابان هلته امنیت خرابیږي او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کیږي او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه بلکې منطقه حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي نو زه دا وایم چې د انساني اسلامي د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې د نړیوال قوانینو په رڼا کې دغسې ډله ییز اخراجونه دا باعث د ده کیږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خواته لاړ شي او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځ مخکې ولیدئ پرون هم په ده بحث و د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده او د سیمې لپاره دوی خپل تشویشونه ښودلي وو په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي دلنه نه دغه جګړه خو دوی ډېر تاوان وکړ په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده د حکومت اعتبار هم کم شوی ده دا فضا دوی غواړي بلې خواته ووسي ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بس پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای یو معقوله طرحه یې د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او دا مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګي سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګي سرشماري دوی تثبیت کړی دي. ماجرین چالت تللی دي ورته معلوم دي, ټوله کټګوریانه ورته معلوم دي په آرام په قانوني شکل باندې دي. یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولې وای, دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانکزی صاحب ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه, وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري اوس وضعیت کې طالبان څه کولی شي, ځکه د ملګرو ملتونو د یونیسیار استازي په افغانستان کې شته, د ایران سفارت فعال دی, یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده. څه وشي چې د فتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي, بیړنۍ حل لاره پیدا کړي. اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو. یا اوریدونکو استډیو سره وصل دی, ستړي مشي, تاسو ځوان فکر خبرونه اورئ, مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده وسرو را الله همت اند خاص کړل.
ښه, همت صاحب خاص کونړ نه, کونړ بیا هغه ولایت دی چې ممکن له پاکستان ډیر راستان شوی حالت لار شي, ځکه ننګرهار, کونړ, لغمان یا مجموع کې ټول ختیز ولایتونه د هغو کډوالو قرباني دي چې دوی پاکستان راایستلي. تاسو راته د پاکستان د کډوالو کیسې وکړئ, کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوی دي, هلته کوم ورځې غالي څه ډول شرایط کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان چې کوم خلک راستنه شوی دي به چرګن په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده, ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار ته باندې نور ولایتونه ګرمین ځات لري, د دارو شرګان سرکناوی نه لري او بس څو په خیمو کې ژوندۍ کې څوک د چا په کورونه کې دي په کړې شکل باندې ژوند کوي. تبان ژوندۍ سخت لند د نور خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونه کې اوسي, او کنه ټول لپاره هلته د سرپرایم امکانات شته او خپل خپلوان کورونه کې ځای په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده, مثلا څو خپلوان لري هغه له ځان سره ځای په ځای کړی دی, خو بعضې داسې خلک شته چې هغه سرپناه نه لري ولو که هغه خیمه هم نه لري, دا بس د شپه چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی وو, فکر کوم هغه ځای مورته انتخاب کړی دی, خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه دی لیدل کېږي.
ښه, بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب سلامت اوسئ, ډېره مننه. وروسته به نورو میلمنو ته هم نوبت ورکړو. میاخیل صاحب هم له پاکستانه وصل شي. په واټساپ کې ځینو اورېدونکو راته پیغامونه پرېښي, د واټساپ دوه پیغامونه به واورو, وګورو چې دغه دوه اورېدونکي څه وایي.
السلام علیکم, زه فضل احمد فضلی کندهار ولایت سیالکوټ ولسوالۍ څخه تاسو خپل نظر پرېږدم. نو چارواکي د کډوال لپاره دا کولای شي, اولنی چارواکي چې کډوال ته باید په هره سیمه کې کمپونه جوړ کړي چې کوم وخت کډوال له ځای هغه علت ځای پر ځای کړي, بیا د کوم ساتو خوا څه دوی کومکونه لري, خپله دولت څه کولای شي هغه هلته پر دغه کډوال وویشي شي, او د هغه څه وروسته کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای شي, دغه ځای انتقال شي, هغه که د هر ولایت څه وي هغه هلته په هغو سیمو کې بیا دغه ځای څخه راج شي, ځای پر ځای شي, دغه ځای سره تطبیق وشي. او بل ځوانان, هغه ځوانان چې بشتمن ځوانان دي, هغه کولای شي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ شي, د دولتي چارواکو یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي, یا هم په یو دغسې کار وکړي, دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بې وزلې کورنۍ په کډوالو کې, د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه, دا زموږ نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوو سلامونه. اونیکې له جوړ او جوړو سره, او موږ په افغانستان کې یو مشکلات سره مخ یو, تیر نظام سره مخ کوزي پکړې ده, اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خوانه موږ د اواز تاسو پور کړی, دا به ډېره مهرباني. تیر حکومت ورپورې چارواکو ته ورسوي چې یو څه موږ ته کار ماړی, یو څه زمینه برابره شي په افغانستان کې, ډېر مشکلات سره سره ګریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه, سلامت اوسئ. ځوان فکر خپرونه اوري, په دې خپرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دي, اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. اوس ورزو له پاکستانه یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی, د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشي, ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم روجانا سلامونه احترامات می ومنه تاسو 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 طریقه تاسو د دین کټ ټول ته سلامونه وایم خوشاله دي روجانا دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلورشتن د جون سره سمون خوري زما دوه ځامن چې د کورنا د پاکستانی پولیسو د خوانه ونیول شول څلور ورځې باندې روسي هغه اجي کیم ته ورول دغه نه روسي چې کله دغه ته ورول ترخم له پولیس نه واړول متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی هغه د طالب د استخباراتو له خوا نه نیول کېږي نامعلوم ځای ته وړل کېږي چې تر اوسه پورې هېڅ معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه دخ کېږي تورخم کې یو شپه کوي او د هغې نه وروسته وړي جلال آباد ته چې د هغې په هکله باندې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم خوشحاله دی وایي که د کوم د دغه د کډوالو د ټولنې کوم کس تاسو سره دغه د غزمو سوالونو ته دغه ته جواب شي ولې خوشاله دي.
بله او صافه تاسو دغه تشویش او اندېښنه چې دوه زمن مو له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوی دي دا څنګه ډیپورت سره کوم ځای نه ونیول سول کاروبار کاوه محصولان وو او که خونځي کې وو
روزانه د تاسو وو چې دا دلته کار کوي مونږ دلته د سی چې افغانان یو د مکتب کې داخليدل لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دي کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخو دا اکثر کې تقریبا لسنی می بجې وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخېږي پولیس راځي او هغه د خیراسن یا چې هغه توړي چې کم توړي ډېر منډه را منډه وکړي خو متاسفانه چې مونږ هم د سینو شکول چې ځان کارا کو او دلته د سی د سرپناه ځای یا د تو درې دغه هغه نشته چې هغه سړی ته چا څه ورشه دغه کې خو د ډېر کوشن نه دغه نو روسه وشل چې یو ځل سره زماري کوي ولشله او د هغه نراده خواته به سره زماري کم نه دښ چې وړو کې چې نو هغه د ترخم را سره یو ځل اړ کوي ولا چې دلته تاسو غواړئ سره دغه چې کوم خیریه ټولین د خونه هغه د خلکو سره دی او دا بل چې دا هغه تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته چې څه رقم دښېږي خو دغه نو دغه وشل چې هغه ولې چې کله موږ دغه نه راوښتل هغه طالب استخبارات را نه واغې ویلو بوته نو بیرته څه کوم دا غل نشته دی مونږ نه پوهېږو چې اوس مونږ هغه انسانان نه یو مونږ د دې وطن خلک نه یو کنه دغه ګناه هم ده چې لږ تعلیم به هم کړی په دغه محکمې دولت کې کېدای شي چې وظیفه کړي نه پوهېږو چې زمونږ دا مشکلات څه شی دي یا مونږ انسانان نه یو دا خلک مونږ ته د انسانانو په نظر نه ګوري څه نه پوهېږم
فکر کوئ چې دغه بچای مو چې شل کلن دی تاسو وایې د طالبانو استخباراتو نیولی دا به دل پر نیولې چې تاسو په خوا دولت کې کار کړی یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لري کنه له ډیره وخت په پاکستان کې اوسېږئ
نه روزانه کله چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ نو په هغه وخت کې مجبور شو لازم په کور باندې شکل د کور دم وطلم د شپې ونی مو بجا باندې دی خو ویل چې ما معافي ده د شپې ونی مو بجا باندې زما په کور باندې خلک راځي د یو جوړ چپر سره یو جوړ جامې پتن کې زره وطلم دا هغه مرسته په ډېر کوشش نه د خپل خپلوانو د دغه باندې خپل بچی مچ یار سم راوستل اور دغه شلو دا هغه نرسته بم خپل دغه کړه د ځانم راجستر کړه د یونیسیر سره د یونیسیر چې کله مشکلات واخ راشي ټلیفون ته وکړو متاسفانه چې زمونږ اړیکې ته هیڅ ځواب نه ورکړي نو ډیر په مشکلات باندې او تاسو نن دغه غوښتنه کوي چې زمونږ دغه आवाज زمونږ د مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیوال شورا ته هغه ملکونو ته چې هغه بشر دستانه ویزه ورکړي زمونږ مشکلات هغه ته ورمخ ته کړو غوښنه ورول شوی
کور ودان سلامات اوسې ډېر مننه په خبرونه کې لګډونه د اوریدونکو ول پاکستانه خپل ځای ونه خوده خو ویل چې دوه زامن سفر لسکلن او شل کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړی دی افغانستان ته چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري کور ودان سانګزه صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو دغه اوریدونکو خبرې مو واورید د فکر کوم دی ټولو کډوالو همدا کیسې دي داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو درې څلورو کلونو کې تللی دی ایران او پاکستان ته یا هغه کټوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلی دی دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې یې نیول کیږي ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو او دښمنیو سره مخامخ شي تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راز یونیسیر او ایرانی چارواکي سره کښېني او یو حل لاره پیدا کی څه لامل دی چې دغه سي ډیپلوماټیک اقدامات یا سولیز لارې چارې نه لټول کیږي پر ځای د دې چې لزګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې چالته هم ګرمي ده هم بے سرپناهي ده هم بے وزلی ده ولی خبرې نه کوي ولی حل لارې نه پیدا کوي تاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغه هیوادونو ته یا چارواکو ته ولستر هیر دی او کنه ولستر هیر نه دی دغه کوربا هیوادونه چې د کډوالو دغه نه غوړي چې حل لارې پیدا کی او یوازنې فشار هم دغه دی چې کډوال باید ووزي.
نو دین ته راغم په د باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولس د دغه خلکو په وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، په نړیوال ټولنو کې په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښه اړیکې لري، دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي، د یو بل لپاره پول دي هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداري وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی دغه ورځ نه یا مخکې لاغنه چې خپل اړیکې لري او ځینې مسایل شته چې دوی د کاندار ادارې سره دکه د دوی معاش هم انساني خلک شته، هم داسې خلک شته چې طرفدار دی دوی چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سختدریز خلک وجود لري. نو راځم چې بس نه بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغسې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، که نه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی، نه طالبانو وژلي دي، ولی اوس هم دغه ملت په قرار نه ده چې د ده زوی اخراجېږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي، هر څوک کسان یې وژلي دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. 13 ورځ تاسو کې دی د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې دي، دوی د هغه اشاره هم د توا چې ډېر کسان د موږ خلک په پټو وژلي دي او دا خلاف ده، دوی چې دوی باید نه یې وژلي. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي وژل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کېږي، نو دا باعث د ده کېږي چې نامنی هم نور هم زیاتېږي او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي، دوی ژوند په خطر کې ده، تللي دي د طالب د نظام نه تېښته کړې ایران ته یا پاکستان ته، نن ټول د خطر سره مخ دي. ده ته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا پخوانی هغه چارواکي، دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي. دلته د طالب د توانایي بحث نه ده او توانایي طالب نه لري شته نه دا موضوع حل کړي. دلته د ما غږ او د ټولو افغانانو غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوی وشي، ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه هم د اقتصادي هم د بیکاري لحاظ نه تلف کېږي. نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده، انساني وظیفه ده، په نړیوال سازمان په ټولو سازمانونو په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي باید موږ غږ وکړو د خپل د چینلونو لارې نه باید د دغه بحران مخنیوی وکړو.
سلامت اوسئ ستانکزی صاحب، کورم ودان، خیر وسئ، راځئ چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد ته د کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب ستړي مشئ، تر اوسه پورې مو بحث وکړ، په مشکلاتو وغږېدو، له پاکستانه هم کډوالو زنګ وهه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. څه دی روسای وضعیت په پاکستان کې؟ هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی و، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته او احساس یې ملمون ده ټول ته سلامونه الله مقدر مون لره. دلته خو مسایل ډیر انقریب شي، بس دغه مسایل چې کوم ډیر پیچلي وو او معلومات نه و چې تر کوم اندازې پورې به دا خلک پیوار ہولڈر او یا ای سی سی او یا دا کم د انیشیار سره چې کم دراغلی د 2023 نه دی خواته هغه سبسيبي خلکو او یا غیر قانوني او اوس لاړ وته لو د پیوار مسله چې ودا اوسه پورې هم د سیزنډې دل خو ان شاء الله چې امید ده دی دی ورځ دوکي دا مسله د پیوار حل شي دا شپږ میاشتې خو د احتمال شته دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته د سی سی هو تر اوسه پورې هم دوی هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سی خلک چې دا په کار دي چې بس نور لاړ شي او دغه کم د ښار چې سب چې خلکو واخل کوم همدا شانته زور دي غریبانان نه څوک کی سناوري او نه چې دی دلته ته تحفظ شته دی دا په چې دا کوم چې ورکړي دا کوم مشکلات سره مخ دي نه ولا څوک ور پکړي ور کوي او بهرحال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي ډیر سوځي دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرجي هغې مرضی هم په دې باندې ډېر خاموشي اختیار کړې ده او څوک د دغې مهاجرینو غږ او ستونزې د هېڅ د حل لارې نه لټوي او نه یې ورته تر اوسه پورې اراده کړې ده ځکه چې دغه کوم د ای سی سي کارډونه دا په 2018 کې ورته کارډونه ورکړه او په هغې کې د جمهوري نظام وزیر راغلی و اسلام آباد کې میټینګ و د پاکستان د سره سفران وزارت سره هغې همدا ورته ویلې چې دا خلک به مونږ ول دغه ورکو کارونه دا به ثبت کړو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه بیا تقریبا نه خلک اوتیا ضرورت دا خلک ثبت شلو چې دې دپاره به تاسې پاسپورټونه ورکوئ مونږ بوله پنځه کلنې ویزې ورکو په دې دوران کې به تاسې غم وکړي په جمهوري
ښه له میاخیل صاحب سره اړیکه پرې شوله تر هغه چې بیرته د میاخیل صاحب اړیکه سمیږي راځئ چې د واټساپ د اوریدونکو خبرې واورو دلته په واټساپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي له وړاندې نه دوی چې یو شمېر افغانستان ته راستانه شوي د خپل وضعیت کیسې راته کړي دي
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زړه له کومه سلامونه احترامات ازادي ټولو ته روغه جوړه ستاسو وروره زمونږ چې پاکستان څخه راغلي مجر شوي بیا دلته افغانستان ته راغلو بدبختیانو شاته مخ شو بیا دلته مخ شو زیاتره داسې بس انسانو سره مخ کېږي چې بیا ډېر زیات موږ غمجن کېږو ان تر دې پورې چې بس هم د افغانستان سره مزه تور شي او تعلیم په نگاهنه تعلیم هم کړی ده الحمدلله او بس قدر نشته تعلیم قدر افغانستان کې او الله تعالی دې حکومت ته زموږ نوې حکومت ته
دغه هم یو کډوال و چې ویل له پاکستان راستون شوی دی تعلیم هم لري خو وای چې دلته کار روزګار پسې ګرځي په افغانستان کې څوک ته د کار روزګار زمينه نه برابروي بیا خیر سیب مننه چې بیرته استودیو سره وصل شولې په پاکستان کې د کډوالو شمیر دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دی ډېر جدي خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلی دي دغه هوادو ته پناه وړي ده د هغو ژوند ډېر نازک دی آیا د وګړو د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوی نه دی ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی امنیتي ځواکونه وو د بشري حقوقو فعالان وو د وګړو ژوند د افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی وای دوی چې کال ته ځي ممکن د طالبانو د حکومت یا مسولان یا مثلا د ټیټ کچې جنگیالي کساتری واخلی قاستری واخلی یا هم د زینو تربګنې یو ښکار شي د دغه ستونزو پاړه د دغه کډوالو د ستونزو پاړه چارواکي والي پټه خولې دي
دا خو مسولیت د دې خلکو د انیشیار دي دا انیشیار په کار چې د خلکو لپاره تحفظ ورکړي دی او تاسو واردي او کاغذ ورکړي هغه هم دلته د اغیز نه تحفظ کوم ډیر لوی خبره ده دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دې محفوظ نشي ساتلې چې الته دیول تحفظ ورکړي دا خو د دې مشکل دی چې انیشیار چې دا کار نه کوي چې ولی نه کوي نو ځکه دوی د پرمور د شذل ویلې انیشیار سره چې دی لتاسي یو لیټر ورکړي مخکې دی یو لیټر ورکول کېده په هغه لیټر باندې به دوی ته پولیس سن ویلې اوس به په باندې چې ټولي کې هغه چې دی هغه پولیس نه مني په قلم باندې لیکل شوی چې مشلغه پکې نه بل اوس د انیشیار دغه کوم میوار هولډر چې هغه د پاره خو نن الحمدلله یو دغه لیټر دغه شو ایشو شو چې بانک د خانه چې اکاونټونه به د پیوار هولډر نه بنديږي او سیم کارډونه به نه بنديږي په هر قریب بچلې دوی لپاره وخت هم اعلان کړي ان شاء الله نو مشکل به د پیوار اندازې پوری حل شي او د سی سی
او هغه چې دوه درېشتم نه دی خو راغلي دي هغه خلک هغه اوسه پورې همداسې په ستونزو کې دي او غیر قانوني دا په ستونزو کې دي. خو یو شکرې موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دا کوو چې د افاق ورته همیشه دا وي چې دا خلک تاسې وباسي. خو دلته دوی یو بل پاس کړو چې موږ د مهاجرو په زور نه وباسو او په خپله رضاکارانه ته ورځي په خپله خوښه ځي نو بالکل بېشکه تللی شي وطن دی افغانستان دی وطني دی او مور یې ده تللی شي. اوس مشکل همدغه دی چې د پنجاب نه هم خلک دلته راځي دلته ته د کورونو دغه امکاناتو ته نه وي برابر نو بیا غریبانان مجبوره دي چې بیا لاړ شي افغانستان ته ځکه پنجاب ته خو نه شي تللی. چلته لاړو هلته هماغه ستونزه چې تاسې کومه یاده کړه چې دغه ته ونه رسېږي هغه اصلي مرجع ته ونه رسېږي په لار کې چې دی دا سړی ضایع شي نو دغه مشکلاتو سره دا خلک د دوه درېشتم چې راغلي دي دا مخ دي دلته هم مخ دي او هلته هم مخ دي. دوی ژوند ډېر تریخ دی هلته کیسونه اچولي او کیسونه امریکې چې دی تر اوسه پورې هغه دغه کړل سټاپ کړو غریبانان ته فلیټونه دوی سټاپ شول ټول ته معلومات دي میډیا دا خبر راخیستل نو دا خلک دلته هغه یو کس خودکشي وکړه پکې ته نام میډیا راخیستل چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم پر دې لوی ستونزه ده.
بله کور ودان ستونزې لوی دي مخکې په حلارو تام شولو لګزره راځي چې د خبرونې لګې شیبي پاتې دي په حلارو باندې بیا هم تاکید وکړو ټینګار وکړو. امیا خیل صاحب ستاسو په ټکو باندې دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي ځکه اوس خو به دا کوربه هیوادونه خپل پالیسۍ نه بدلوي. دوی وایي تاسو وایي چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي. دغه راځي خواته په ایران کې هم ورته پالیسۍ عملي کیږي چې ډله ډله یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان ته راستنول کیږي. په کور دننه امکانات ته په کتو د ستونزو هواره یو څه مشکل بریږي. حل لارې څه دي ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو له زړه نه راځي څه کول پکار دي تر څو دغه کسان چې اخراجیږي په آرامه په افغانستان کې میشت سي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پیل کړي.
دغه خو موږ بار بار دوی ته د حل لارې ویلي دي هغه سره شریکي کړي دي دلته افغان کونسلیټ سره شریکي کړي دي په تیر جمهور نظام سره شریکي کړي دي د حل لارې شته دي خو کوڅوک د دې حل ولټي د حل لارې ډېرې اسانه دي او دې د امکانات الته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس پکار شي هغه د دې دلته خلک تقریبا د سلوخي تشکاله د مهاجرتو کو دوی الته نه سرپناه لري دوی نه د روزګار لري نه کار لري. دوی خلکو د فارم موږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسو د څه اعلان وکړي کوم خلک چې فارم سال د ننګرهار کونړ لغمان دا ولایتونه واړو واړو ولایتونه دي او د دې خلکو تعلیم یافته زیات دي که څوک یو نوم رزمګه غواړي تر د سرپناه لپاره نو هغه په دغه ولایتونو کې چې موږ دې ته مشت کوو او دلته شارکونه ورکو او که څوک لزري به شل جری بزمګه غواړي هغه لوی فراخ مساحت لرونکي ولایتونه فارم سال فراش و نیمروز و هلمند شو دغه سی لوی لوی ولایتونه دي دشت لري الته او تلس لزري بشل سي جيب ورکو ام دغه مرستندوی اداري جسم ردي دوی هغه د پاره یو ټویل بندوبست کی دوبو نور غزمه کی آبادی ځکه موږ پاکستان کې دشت آباد کړلی نو دا خلک په دې کې تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو بده و چې دا امیدم نو چې موږ به درته مبول دلته الته خو بده دي لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې د بچو او د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه بندوبست جوړیږي نو دلته دي لسري بشل جوړ ورکی نو یو خو بده په افغانستان په خپل دغه موجوده نظام باندې بوج نشي ځکه چې دا په خپل خپل مدریږي الته هغه بزمک نه حاصلات وصول کی هغه بده دي مارکیټونه دلار شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونو د میوه مارکیټونو د سبزو مارکیټونو چې دغه دشت آباد شي نو دا به عام د خپل د نظام سره مرسته ای او به د اصلي خپل خود کفا شي نو خپل خو باندې به مودريږي. دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې دا شی وکړي خودي همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
خا میا خیل صاحب کور ودان سلامت اوسئ. نور خبرې هم تقریبا وشولې د حلارو وړاندوینه کول چې حلارې د طالبانو حکومت ته ورکول شوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. ستانګزای صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو بیا نو بحث سره پای ته رسو ځکه لګي چې به پاتې دي مهرباني.
ډیره مننه د تاسو قدرمن میلمه ته هم خراغلاس وایم. لودین صاحب ما مخکې بحث وکړه اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یو غږ باندې په ټولو کنوانسینونو په ټولو سازمانونو چې
مهاجرین په هر ملک کې اوسېږي د هغوی د ستونزو د حل لپاره باید د هغوی د مرستې د هغوی د حمایت غږ پورته کړو. دا زموږ انساني او اسلامي او وطني وظیفه ده. هغه مهاجرین چې په افغانستان په پاکستان کې په ایران کې په نورو هیوادو کې تاسو وګورئ نه تنها دا چې په بلاروس کې په نورو په ترکیه کې په ټولو ساحو کې بند پاتې دي او منتظر دي هغه سازمانونه چې د دوی ته وعدې ورکولې چې تاسو موږ بیا یو هغه هیوادونه آلمان یا اروپایي هیوادونه امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غږ کوو چې د هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغو لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کړي. بله موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان نه اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي. حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډېر کم شوي دي. هغه دروازې تر شا مهاجرین ورځي پاساشي شکل باندې چې کومه بودیجه د دوی اخلي کارمندان هلته کار نه کوي او دا خلک بې سرنوشته دي. او راځم پر د باندې چې دننه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده. کار نشته، نشته، پانګونه نشته. تجاران د موږ چې دي په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري. نو دا یو لویه ستونزه ده. ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې. موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کالو کې د خلکو په غوښتنې سره د مردمي نهادو په برخه کې ډیزاین شوي دي، ولې متاسفانه هلته خواغه دښتې دي، هلته اوبه غواړي، هلته سرپناه غواړي، د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده. هغه سازمانونه چې پخوا به یې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري. نو دا یو لویه فاجعه ده. د دې لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په همانګۍ د دغه هیوادو سره. او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري، باید قوي دریز ونیسي او د دې حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید له منځه راولي. دننه نور اساسي حل هم نه لري. د افغانستان خلک هم بیچاره دي، کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کولای، ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلاً داسې پوری چې بیا پاتې منځوي. نو
ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو مننه. له خپل میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال حسیب الله ستانکزی، په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا لمشر بریالي میاخیل، او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه.
پاکی تک سوک دی بدھا